آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
درنو دوستانو، ستړي مشي اجملند مو د ازادۍ په چپو کې د دیونې په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د خبرونه تاسو د ازادۍ ل رادیو سربیره د ازادۍ رادیو په ټولنیزو پانو، واتس اپ، یوټیوب او فیسبوک هم په ژوندۍ بڼه لیدلی شي. ټولو ته خرغلاست وایو. په وروستیو کې افغانستان په ځانګړي توګه د افغانستان په شمال کې د بغلان او شاوخوا ولایتونه د سختو سیلابونو شاهد و. سیلابونه د وریل میاشتې را وروسته ورښتونه زیات شوي دي او په بیلابیلو ولایتونو کې موږ شاهدان یو، خو د بغلان هغه تر ټولو زیات او پراخ و. په سلګونو کسان یې مړه او ټپیان کړل، په زرګونو کورونه یې ونړول او همدارنګه څاروي له منځه یوړل او په لسګونو زره خلک یې بې کوره کړل. تر دې څو میاشتې مخکې نړیوالو ادارو په افغانستان کې د شدید وچکالۍ خبرداری ورکړی و. د ژمي په پیل څو میاشتو کې افغانستان له داسې وچکالۍ تیریده چې د ځینو نړیوالو ادارو په وینا په تیرو دیرش کالو کې یې ساری نه و لیدل شوی. څنګه په یو بل پسې شدیدی او کمساری وچکالۍ او شدید او کمساری بارانونه راځي؟ نړیوال اټکلونه ښیي چې افغانستان یو له هغه هیوادونو دی چې د اقلیم بدلون د نړیوال اقلیم بدلون له کبله ډیر اغیزمن شوی دی او د ګوتو په شمیر څو هیوادونو څخه دی چې دغه بدلون او اغیزو ته ډیر کم چمتو دی. اقلیمی بدلون څه دی؟ پر افغانستان اغیزې څومره جوتې دي؟ څومره ریښتینې دي؟ په وړاندې یې څه کیدلی شي؟ څه لارې چارې حکومتونه، عام خلک، ولسونه او نړیواله ټولنه خپلولی شي چې د اقلیمي بدلون له ناوړه اغیزو سره مبارزه وشي؟ او په وروستیو کې په بغلان کې د سیلاب ځپلو په څیر له هغه کسانو سره څنګه مرسته کیدلی شي چې د سیلابونو، وچکالیو او یا ورته هغه ناورینونو له کبله له کړاو سره مخ کیږي چې له اقلیمي بدلون سره تړلی دي؟ نن د ازادۍ په چپو کې په خپرونه کې پر همدې بحث کوو. میلمانه دي را سره ممتاز احمدی، د اوبو او اقلیمي بدلونونو متخصص دی. همدارنګه صدیق منصور انصاری د یو شنون کې دی، همدارنګه د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس هم دی. د بم را سره په خپرونه کې ورسته وصل شي. زه لومړی خغلی احمدی ته ورزم. احمدی صاحب، لومړی خو مننه چې له موږ سره په خپرونه کې وصل شوي. راځئ له ډېرې ابتدایي پوښتنې نه یې پیل کړو. په نړیوال کچ باندې ساینس د اقلیمي بدلون په اړه څه وایي؟ داسې یو معلومات کراکئ چې د موږ عام اوریدونکي پرې پوه شي. د اقلیمي بدلون خبره کیږي، د اقلیمي تغیراتو خبره کیږي، څه شی دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله لا یغیر ما بقوم حتى یغیر ما بانفسهم، صدق الله مولانا العظیم. اړمبه خو په افغانستان کې د تیرو سیلابونو قربانیانو ته د الله د دربار نه جنت او مغفرت غوښتنه کوم. زخمیانو او ټپیانو ته عاجله شفا او پسمنتګانو ته د الله پاتې دربار نه صبر او استقامت غواړم. زه انصر د یو افغان په صفت او بیا د اوبو او د محیطي سیست او دغه راز د تغیر د اقلیم د چارو یو متخصص په صفت ډېر افسوس کوم، ډېر غمجن خفه یم چې دغه کمی اوبه چې نورو قومونو ته رڼا راوړي، نورو قومونو ته آبادي راوړي، نورو قومونو ته خوشحالي راوړي، همدغه اوبه مونږ ته برعکس مونږ ته تیاری راوړي، مونږ ته جنازې راوړي، مونږ ته ماتم راوړي او مونږ ته بربادي راوړي. او دا ټول پړاو ملامتیا به مونږ په دې اوبو ناچو. دا ټول زه د اوبو د متخصص په صفت او دغه راز مونږ ټول د دې مسؤول یو او هغه قومونه چې د سر نه استفاده نه کوي نو خپل لاسونه به ستړي او دغه سي مشکلاتو سره به لاس په ګریوان وي، ځکه چې په دغه په اصطلاح په 2040 کال کې د دغه ټکنالوژي په وجود هم چې سیلابونه موږ نه دومره قرباني نه اخلي، دا ډېره د افسوس خبره ده. او دغه کمی اوبه چې موږ یې نن په اصطلاح دلته موږ وطنوالي وژلې دي، هغه اقتصادي برخه مسله باندې وروسته خبرې وکړو، خو عملا په همسایګانو په ملکونو کې د همغه اوبو واسطه خلک ایرکنډیشن ته ناستې تلویزیون ګوري، او زموږ دغه د قربانیانو حالت ګوري، او زموږ د 5 سره کلن تاریخ په باره کې تبصرې کوي. په هر صورت ستاسو د خبرې په ځواب کې انسب تغییر د اقلیم په نن سبا په ټوله دنیا کې منل شوی حقیقت دی، او د افغانستان په شمول ټول ملکونه د دې نه اغېزمن دي، لکه تاسو څنګه چې په ابتدا کې وویل په شکل د اشکالو، خو البته هغه ملکونه په ډېر زیات اغېزمن وي چې هغوی هغه مشخص د دغه موضوع په هغه په عم باندې ځان نه پوه کړی، دغه مشکل په مشکل ځان نه پوه کړی، او هغه لازم ترتیبات ورته نیولي، او نو دغه راز لکه ما چې مخکې ذکر کړل چې موږ به البته د دغه ناورین سره ډېر زیات تاسو ګریوان یو نسبت نورو هیوادونو ته چې کوم هغوی ځان دغه دې دپاره کوم ترتیبات نیولي.
ډېر زیاته مننه کوو. په افغانستان کې که څه هم د طالبانو د حکومت ځینې مشران دغه د ساينس او علمي مسلو له معلوماتو سره کله ناکله مخالفت لري په ځینو مواردو کې، خو لږ تر لږه د طالبانو د حکومت هغه کم دریس چې دی دوی هم دامنی چې په افغانستان باندې د اقلیمي بدلون اغیزې دي، او دغه اقلیمي بدلون اغیزې د دې سبب شوې دي چې په دغه وروستیو کې په هوا حالاتو کې ډول ډول ناڅاپي یا د معمول خلاف بدلون نه راشي. شدید وچکالی ځینې سیمې چې پخوا سمسورې وي اوس پکې کلي کنډواله کیږي، او یا وروسته ورپسې داسې بارانونه کیږي چې کلي وړي او خلک وړي، او هغه سیمې چې هیڅکله پکې سیل نه راغلی هلته خلک د سیلونو شاهدان پاتې کیږي. تاسو اول خو که دا راته ووایي چې لا هم په افغانستان کې ګڼو خلکو سره شاید دا پوښتنه وي چې آیا افغانستان عملا رښتیا هم اقلیمی بدلون اغیزې تجربه کوي، او کنه دا د معمول سره سم کله سیلونه راځي، کله بارانونه راځي، کله وا وچي؟ تاسو نظر په دې اړه باندې څه دی؟ وروسته بیا د بغلان او د نورو پیښو په بیلابیل اړخونو هم غږیږو. مهرباني.
تغییر د اقلیم خو لکه سیلاب، خو موږ تاسو شاهد یو، موږ تاسو افغانستان کې وخت کې سیلابونه په هم او د سیلاب به یو خاص وخت معلوم، خو د تغییر د اقلیم د یو شاخصونو څخه دا دی چې دغه ټول کم منظم دغه پټرن د اورښت چې دی، د واورې اورښت چې دی، یا دغه د څلور موسمونو په دغه کې دغه په اصطلاح مختل شي، مونږ په هر وخت کې د باران، په هر وخت کې د سیلاب، په هر وخت کې د وچکالۍ، ځکه چې مونږ دغه لکه تاسو چې مخکې ذکر کړل چې کارپوهانو ویلي چې افغانستان به په 2040 کال کې د ډېرې زیاتې وچکالۍ سره لاس او ګریوان وي، چې عملا همداسې و. خو یو د کلایمیټ چینج، د تغییر د اقلیم، د یو د په اصطلاح چې هغه د بحثونو څخه دا دی چې هغه مونږ اصلا تخمین نشو کولی، پس یو وخت کې کم تخمین چې شوی هغه تخمین په هغه شکل په اصطلاح برعکس موږ ته ستونزې او مشکلات پیښیږي. نو افغانستان عملا ډېر وخت نه د تغییر د اقلیم د اغېزو سره لاس او ګریوان دی، خو موږ ستونزه دا ده چې تر څو پورې چې یو مشکل زموږ تر ګریوانه راونه رسېږي، تر هغې وخته پورې موږ هغه اقلیم په باره کې څه شی نه کوو، یعنی کوم څه شی چې په کار وي اقدامات
نه کوو. وروسته به احمد صاحب په اقداماتو هم وغږیږو چې څه کېدلی شي، یعنی خلک څه کولی شي. دې موضوع ته به اتمن په دې خپرونه کې راګرځو، خو راځئ چې انصاری صاحب هم را سره یو ځای شوی دی. ما مخکې وویل صدیق منصور انصاری د متحرک اقتصاد کلتوري اتحاد رئیس دی، همدارنګه په افغانستان کې یو له فعالو کسانو نه دی چې په بیلابیلو ټولنیزو، علمي او فرهنګي مسلو کې همیشه فعال پاتې شوی. انصاری صاحب، تاسو ستړي مشي خبرونه ته مخکې له خغلی احمدی سره، ممتاز احمدی سره چې دی اوبو او اقلیمی بدلونونو د چارو متخصص دی، له ده سره وغږېدو چې نړیوال اقلیم اصلا څه شی دی، او کام دغه وروستۍ پوښتنه چې مې له ده نه وکړله تاسو نه یې وکړم، په افغانستان کې په دې اړه باندې څومره عامه پوهاوی شته، هم په دولتي سطحه او هم د عامو خلکو په سطحه باندې، چې افغانستان واقعا له یو داسې څه سره مخ دی چې د څو لسیزو پخوانی افغانستان ورسره نه و مخ، او هغه د اقلیمي نړیوال اقلیمي بدلون اغیزې دي. دا مسله څومره واضحه ده دننه په وطن کې په بیلابیلو کچو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ان سب تاسو خغلی احمدی او نورو میلمنو همکاران او معزز اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. خوشاله يم چې د نیواز د هیواد بلکې د نړۍ په یو ډیر مهمه موضوع تاسو نن بحث سره بلایم، او دغه بحث نه یوازې په افغانستان بلکې په نړۍ کې پراخې ناندرې رامنځته کوي، ستونزې رامنځته کوي دغې موضوع، او د دې ستونزو د حل او فصل لپاره پراخو منظمه او سیستماتیکو هڅو ته اړتیا پیښه شوې. چې له بده مرغه ستاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې په افغانستان کې تر اوسه هغومره څه نه دي شوي څومره چې په کار دي. د اقلیمي بدلون موضوع او مسله په نړیواله کچه ډیره ارزښتمنه ده چې باید افغانستان سره د دې چې د اقلیمي بدلون په برخه کې رول د 0.0 څونه هم راښکته دی، مګر تاثیرات یې پر افغانستان هم پراخ دي. د اقلیمي بدلون په برخه کې موږ او تاسو وینو چې د سیمې ستر هیوادونه لکه چین، د پخوانی شوروي اتحاد یا اوسنی روسي فدریشن هیوادونه، دغسې اروپا، هند او امریکا پراخ رول لري، او د نړۍ د اقلیم د بدلون سبب همدغه هیوادونه د دوی فابریکې او د ګلخانهي ګازونو تولیدونکې دستګاوي سبب شوي چې د نړۍ د اقلیم د بدلون په برخه کې پراخ کار کړي، او نږدې یو درجه د نړۍ د تودوخې د زیاتوالي سبب شوي، او دغه مخ په وړاندې روان دي. ممکن په نږدې راتلونکي کې تر 2-3 درجو دغه تودوخه ورسي، چې دا به د دې سبب شي، دا اوس هم شوي چې لوی کنګلونه ویلې شي، سمندرونو کې اوبه زیات شي، هغه هیوادونه چې سمندرونو ته نږدې دي هغوی د سمندر د اوبو او څپو لاندې شي، دغسې د افغانستان غوندې غریز هیوادونه چې لوی لوی یخچالونه او کنګل سیمې لري هغه هم ویلې شي، تر څنګ د اوبو د تبخیر موضوعات چې د ډیرو پراخو بارانونو سبب ګرځي، پراخ سیلابونه رامنځته کوي چې موږ او تاسو دا اوس هم په افغانستان کې شاهد یو، تیر کال هم شاهد وو چې ډیر خونړي سیلابونه راغله او ډیر کورونه او کلی وران کړ، ډیر خلکو د مرګ او ژوب د سبب شو. په دغه تیرو اونیو کې په متحده عربي اماراتو خصوصا دوبۍ کې د پراخو سیلابونو شاهد وو، دغسې د نړۍ په ډیرو نورو هیوادونو کې د طوفاني او خونړیو سیلابونو شاهد وو، او تر دې وروسته به هم لا یو. په دې برخه کې د افغانستان حکومتونه هم ګرم دي، ځکه دوی د نړیوال ټولنې نه ځانونه په دې برخه کې یا ډیر لري ساتلي، یا په دې موضوع فکرونو او سر کار نه دی کړی چې دا د ستونزو سبب شوي او لا به کیږي. تاسو په افغانستان کې د هڅو خبره وکړه. یو څو میاشتې مخکې لومړنی نړیوال کانفرنس په ننګرهار کې په دې موضوع جوړ شو، د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت او اړوندو همکارو ارګانونو په ابتکار او مرسته، چې په دې کانفرنس کې ما هم له نیکمرغه ګډون درلود. درې ورځې کانفرنس و او دغې کانفرنس ته د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو د اقلیمي بدلون او د اړوندو مسایلو کارپوهان رابلل شوي وو. د افغانستان د شته حکومت مشرتابونه هم د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال او د ګڼو وزارتونو د سرپرستو وزیرانو په ګډون ډیری مسؤولین راغلي وو. خو هلته هم یو موضوع چې محسوس او درک شوه، د افغانستان د مختلف پانتونو پروفیسران او متخصصین هم و او رئیسان او دوی هم، یو موضوع چې درک شوه هغه دا و چې بحث به پر اقلیمی بدلون و، مگر ډیری ویناوالو خصوصا هغه کورنۍ ویناوالو به د چاپیریال ساتنې پر مسایلو بحث کاوه. چې دلته چاپیریال موضوع او چاپیریال ساتنې مسایل د اقلیمی بدلون د هغو سره په ډیرو مواردو کې یو لړ توپیر لري، او په کار ده چې موږ د اقلیمی بدلون پر حالاتو او موضوعاتو، د دې په خطراتو، د دې پر راتلون کې، او دا چې څه شی د دې سبب ګرځي او څه یې مخنیوی کوي، په دې د بحثونو پراخې لړۍ پیل شي. دا یوازې په یو نړیوال کانفرنس نه کیږي، بلکې د افغانستان بیلابیل پوهنتونونه که خصوصي دي که دولتي، بیلابیل ادراکونه او ادارې که کورنۍ دي او که نړیوالې، په دې برخه کې کار وکړي او نړیوال خصوصا هغه هیوادونه چې د اقلیمي بدلون سبب ګرځېدلي هغوی له ګریوان را ونیسي، او دلته د حکومت او حکومتونو د تغییر او تبدیل، یا دا چې د اوسني حکومت مشران څوک دي او د پخواني څوک وو، پورته لدی او پرته لدی خپل حق وغواړي د نړیوالې ټولنې نه، چې تاسو زموږ د دغې کوچنۍ نړۍ، زموږ د دې نړیوال کلي د اقلیمی بدلون سبب ګرځېدلی، چې دا بدلون خونړی دی، دا بدلون انسانانو د وژنې سبب ګرځي، دا بدلون د ټولنو او د کلو او خارونو د تباهۍ او سبب ګرځي، تاسو اوس باید د دې بدلون سره د مقابلې او د مبارزې په برخه کې د نړۍ هغو مستضعفو او بېوزلو هیوادونو سره پراخه مرسته وکړئ، تر څو د هغې د شینتابه د انقلابونو په برخه کې هڅې وشي، کار وشي.
مننه انصاري صاحب، د اقداماتو ته به د خبرونه په بل برخه کې راشو. زه غواړم دلته په د خبرونه په د پاتې غالبا چې څلويخ دقیقې پاتې دي، په دې کې به په دغه برخه کې به یو څه د بغلان سیلابونو او دغه وروستیو سیلابونو ته تم شو، دوی سره بیړنۍ مرستې او دا چې څنګه کیدلی شو چې په بهتره توګه دغه خلک چې دستي زیان ګالی دي دوی سره څنګه مرسته کیدلی شي، یا څنګه مرسته وشوه. وروسته به دې ته ورشو چې اوږدمهالي او لنډمهالي پلانونه د دولتونو په سطحه، په نړیواله کچه د نړیوالې ټولنې مسؤلیتونه، د حکومت او دولتونو مسؤلیتونه په دې برخه کې څه دي، او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د دې اقلیمي بدلون راتلونکي اغیزې څه کیدلی شي، څه تخمینونه شته، او څنګه یې اغیزې راکمیدلی شي. دلته به ستانو شو. مونږ په تیرو ورځو کې د بغلان له بیلابیلو خلکو نه چې خبرې مور سره کولې، د موږ خبریالانو او ریپورټرانو چې له دوی نه سره غږېدل، غږونه او هغه څرګندونې چې م درلودلې واقعا چې زورونکي دي. څو دا اورو چې دا خلک له څه یو وضعیت نه تیر شوي او یا تیریږي. بیرته خبرونه ته راستنې کړو.
د ما څلور ماشومان چې دوی انجونی دی او دوی الکان دا دوه فلم مریضان دي شفت ماشومان د نفس تنګي سرخکان او د هټه جهاز تنفسي مرزونه دي ماشومان موږ لاندې کړی دي او دواګانو کمبود ده واقعا چې دواګانو ته نه درته پوس پر صحیح ټیمونه نشته دي موږ لسی لابونو وتختیدو زما د وزامن ناروغ دي اسوي تکلیف پیدا کړی تر اوسه مو هیڅ دوا نه اخیستی او ډاکټر هم نه لرو
سیلاب راغې دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې ما ویل لکه غر چې را باندې راغلی وي زوی رانه یووړ میرمن یې هم یووړه د وراره میرمن مې هم یووړه په ټوله کې شپږ شهیدان لرم
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له پنځلس شل تر سلکو پورې زیان رسیدلی اسلامي امارت دی د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي څو دا خلک د بیکوره کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نکړي هلته هم په اوبو کې لوبیږي بندیانېږي په زندانونو کې مري ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي باید دوی ته پاملرنه وشي سیلابونو د خلکو فصلونو د خلکو مالونو د خلکو مځکو ته زیان اړولې خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې
مردمان هستن که فعلا نان ندارن او ندارن خانه ندارن به سرپنا هستن مردمان هستن که متضرر مالی شدن کشت زراعتشون از بین رفتن و خانه فعلا ندارن اما رسیدگی هم تا توان شده اما این کفایت نمیکنه باید دیگر هم شود وضعیت کنونی طور است که فعلا باید چیزی که کمک های بشری است باید رسیدگی شود ناظر کنن خود در منطقه
متضرر زیاد شد خود ما سه فامیل هستیم که هیچ دیگه یک اجناسی از دست رفتگی است دیگه قابل استفاده نیست دیگه نهادها میان کدام کمکی هیچ جا صورت هم نگرفته یک پنج تا نان خشک کس نداده
امروز متکده که ایدم ها زندگی نمانده نه انسان مانده نه
سیلاب مکتن جوان نه انسان نه حیوان نه آباده او نه کور نه پریخی داسی کور نه همشته چه وازی یو کس پا گیشون ده پت شویده
زیانون ادیر دیزمو که دونور خلکو دو زر جریبه کارنی زمزکا چه پیاز و رومی بانجان مو پا که کرلی و لمن زبط لیده
منگا پا طول و ماشاتو بانده و پا ملو تجارانو بانده غک کهو چه عجل دل دی خلکو سرم رسته و که زکا چه دا دیر و غط غمیزه دا پا بغلان که دسی غمیزه پا دو سلو کلو که نورا غلی زخ تا دیر خلک پا تکلیف دی خلکو کورون اوران دی خلکو آباتی نده پاتی ای چی شای موجود ندی تا حقا ساهی تا چه تلار چه دسی فکر نکه چه دلتا کلی و کور و بانده و هیچ شای نستا
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته ولاشه سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه د ناستې ځای لري او نه د خوراک څه لري نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوي
دا هغه غونه و چې په تیرو دوه درې ورځو کې موږ په بیلا بیلو ریپورتونو کې د موږ د ټلیفوني پیغام ثبتون کې ماشين لالاري یا د واتس اپ لالاري موږ ته بیلا بیلو اوریدونکو راستولې دي او ټول د سیلاب ځپلو سیمونه دي او کله چې په یو سیمه کې ناورین رامن سکیږي او د ناورین آباد پراخي ستونزمنه ده چې په وخت باندې ورته ډیر رسیدګي وشي او کله چې ناورین رامنسته شي د ناورین سره برخورد ستونزمن دي یعنی که هر څومره پیاوړي ادارې ووسی نړیوالې ټولنې هر څو کې مشکله کیږي ورسته به خپل دواړو ملبنو سره زه په دې باندې بحث وکم چې په بیړنۍ توګه لا سیلاب ځپلو سره څنګه مرسته کیږي او دغه خلکو ته د مرستې رسونې دغه بهیر هغه که په ولسي کچ دی که په حکومتي کچ دی او یا هم د نړیوالو ادارو په کچ دی څنګه روان دی څنګه بهتره کیدلی شي او د خبرونې په وروستۍ برخه کې به بیا په دې وغږیږو چې د نړیوال اقلیمي بدلون لپاره افغانستان د حکومت ولس او همدارنګه د نړیوالې ټولنې په کچه څنګه نور چمتو کیدلی شي څو په راتلونکي کې د دا ډول پراخو غمیزو هغه اغېزې تلفات تاوانونه که صفر تنه رازی لک تر لگه را کم کرشی خو وسی و اوریدون که تورزم دیر سره دی دی تلیفون للاری میربانی و که چو که لکم زی خبری کوی تاسو که دیم
منانا سروان صاحب ستره مستی مثل فانیاریم دی هلمان ولایتنا
افغانیار صاحب ستره مستی دی هلمان ولایتنا میربانی و که
مننه خیر یو چې دا چې مختل د یوادوال ژغ ژغونه واورېدل رښتیا هم دوی زیات متضرر شوي دي. الله پاک دې د دوی مرسته او کومک وکړي. خدای دې زموږ د هېواد د ملي تجارانو حکومت او د اشاني نور نړیوال خیره بنسټونه او مؤسسات د دوی هغه ستونزو او مشکلاتو ته ځانونه ورسوي او د دوی مشکلات ور حل کړي. موږ چې معلومات پر لرو او ټیکیانو ویلي دي نو دوی بالکل خلشته ال وحلاتونه تلاته ورکړي دي. خپل کورنۍ مال جایداد دولت کم څه چې درلودل هغه یې ټول ورکړي دي. دلاسه البته هغه شی چې دوی د شپې ورپکښې بېدېدل لکه برېستنې او کالي او یا هغه چې دوی خوړل د خوړلو دپاره استعمالول هغه یې هم هېڅ شی نه دی پاتې شوی. نو دوی بېچارهګان ژوندي وي هغه یې د هغه چې د خدای پاک درد ته یوازې پاتې شول. نو خدای دې وکړي چې حکومت او دا شانی د هېواد ملي سوداګر او عام خلک د دوی په اړوند
افغانان سب زغوالم له تاسو نه پوښتم. تاسو له هلمند نه زنګ وهلې؟ له هلمند نه پکې د دې جمی په پایل کې موږ د سختي وشکالي ریپورتونه درلودل. همدا سیوه د تاسو په سیمه کې وضعیت څنګه وو مخکې له دې بارانونو ورښتونو او سیلابونو نه؟
بلې و موږ تقریبا دوه درې کال وشکالي سخته وکړلې وو. موږ په سیمه کې د اوبو د نشتون سره موږ مخ شوو. زموږ د اوبو هغه دمځکې لاندې اوبو ساتم ډېره لاندې تللې وه. زموږ نغا ولسوالۍ چې یو ابوخواړه ولسوالۍ ته د هلمند کجکي بند اوبه دې ته راځي. دې کې هم د اوبو کښتۍ راغلې وه. نغا ولسوالۍ بیا یو دا شان هغه لري کله چې لس متره لاندې شي اوبه نو بیا اوبه نه لري. نو شاش کال خلک زیات پیر اخیستي وو. ول کچېری باز د بارانونه نه وایي در دغه لس متره چې دې زنابي اوبه کېدای شي ول دغه وچي سي. نو بیا لاندې اوبه نوي بیا به موږ د سختو ستونزو سره مخامخ شو. او ځینې نورې ولسوالۍ لکه واشر نوزاد او مساکله باغران کچکي ولسوالۍ خپله په دوه کې زیات شمېر کاریتونه وو. هغوی وچي سول درمیان بېخي تقریبا تر سلو شل متره سلو څنځوس متره هغه عادي سل متره ولسوالۍ دغه شانې وه. یعنې اوبه ډېرې کښته تللې وې. خلکو هغه اوبه را ایستلم ورته ګرانو د سولر په واسطه هلته یې ډېر برق وشتې. نو دا بارانو د اوبو سطحه بېرته رالوړه کړله. کومې ولسوالۍ چې هغوی اوبه لري هغې کې هغوی اوبه زیاتې دي. هغه نورې چې د برمو نه کار اخلي هغې هغه د برمو اوبه هم یو څه راپورته شولې.
ډیر زیاته مننه کوله. تاسو نه یو اوریدونکو بلم راخلو بیا ز خپل ملمنو ترستنیګم. مهرباني وکړئ څوک کول کوم ځای خبرې کوي. کاراډي اومغلې لک خاموشه کوي. مونږ بیرته خپل غږ غوړو.
السلام علیکم شه بسفتا ته خیر
ستړی مشي تو حساب یی
بلی بلی او تاسو د ایمی اوریدونکو یو کار
ګوره تو حساب به خوب منی چې غږ دې اوس مونږ پیژنو په خبرونه کې.
نو خدما دا تل اسکار استاس لرادیو سره
د مننه مونږ منندو یو خوشاله و سي. تاسو همیشه هم کاری کړی دا مونږ همیشه دې مخبرونه
کې. بلی او بالکل. نو یو هیل لرم مخکې ما ویل دي استاس رادیو دی اوریدونکو لري. زه په د امواجو کې کوم څه نیټرو کې هم څه مهارت لرم. تاسو د دې منځنۍ څپې دولش پورنی وتر څنګه یو لنډه څپه یو میټر په حال کې. نو په ټول اړیدونکو په سارا او کې دلته کله کار کوي کله نه کوي. ولو که زما رادیو خو ډیره په حال جاپانی رادیو ده خو بعضی مرګري شکایت کوي وای منځنۍ څپه دولش پورنی ویل کوم ما دا یو پښتون صاحب وو مدا اشرف کاکو او اتل صاحب دا وای وای لګی سره ایران یان د زیدان بلوڅی خبرونه غړيږي. نو تاسو څه موږ هله له روسي د شپې له خوا ځخم لنډ څه په
مننه تو حساب دا پښتنه تاسو مخکیم کړي او مونږ خپل دغه مشانو سره دا خبره شریکه کړي ده. ډیر خوشبینی شته چې موږ په نږدې راتلونکو کې د شپې له خوا لنډ چپی ولرو یا همدا چپی او یا نور خو اوریدونکو به وتوانیږي چې د شپې له خوا په لنډ چپو دی موږ راغلو.
خیر دا خو منځنیده. بلې مننه را به شو د موضوع ته. نو افغانیار صاحب زه مننه ډیر ښه نظر ورکړی او زما سلامونه هم باید ورورسیږي او توایم خورا به شو. ودې ته سیسټر کال سیلابونه رښتیا هم غم انګیز وو او دردونکي وو. الله دې ټول شهیدان وبخشي او خدای دې وکړي باندې صبر جمیل ورکړي او خدای دې ټپیانو ته شفای عاجله ورکړي. نو رښتیا هم اوبه ډېرې سوي دي په ټول افغانستان کې الحمدلله د الله رحمتونه وسو، ولو کې څه مشکلات هم په ترس کې درلودو، خو زموږ په ولایت کې داسې شله او داسې مانده نشته سپاره کې اوبه نشته. هغه کاریزونه چې په مخ کې وچ شوي وو هغه خو نو ممکن نه دي چې ووځي، هغه کاریزونه چې اوبه یې لږ وي هغه هم زیاتې شوي دي، اوبه یې واتروار زیاتېږي. او زموږ د ارغنداو سیند په پریمانه ډول باندې راځي، ولو که په څنګ کنځه کې هم وړي په تېره خپرونه کې هم موږ وویل، خو دلته مېوې خراتې کړي دي لکه شکرپارې و بادام و داسې شان، او ناویلې دي نصیپاته. زموږ پر سیمه باندې دا د شمولزو ولسوالي و د نوبهار پر دغو باندې هم ښه مخکې وژلۍ وسوه، دا خلک یې ډېر وځپل. نو دا تقریبا لا تغره و له معروفه څخه دا سیلۍ ولاړه دغه تله تله تر پکتیکا پورې. نو زموږ له اسلامي عمارت له موسساتو له نړیوالو څخه دا خواهش ده چې ودغه ژلۍ ځپلو بزګرانو او کلیوالو سره مرسته وشي، ځکه چې د دغو هر څه یې له نیش سره نه یو کړو، نو دا خساره رسېدلې ده. نور نو انشاءالله داسې مشکلات نشته. اوبه سطح هم راپورته شوې ده، دا زموږ برمې والا شنخته دي، هغه اوس خو موږ پوښتنه کوو چې د اوبو سطح وایي رالوړه شوې ده، دا برمې سوي. نو خدای پاک دې وکړي چې موږ له نورو مشکلاتو له نورو سیلابو څخه وساتل شو، خو موږ باید له دغه خپلو ځپلیو لکه دغه دغه کې چې دي په بغلان کې یا په غور و هرات کې، باید زموږ تجاران باید له دغو سره کومک وکړي، په پردو خلکو باندې نه کېږي. لکه څنګه چې مخکې اورېدونکو هم وویل چې د دې دپاره باید صندوقونه کېښول شي، په الحمدلله پرون مو له راډیو څخه واورېده چې زموږ له داخلي خپلو افغانانو هغو دپاره 900 ګونۍ وړه وو، مطلب 1000 ډالر وو، نور ادویه او شان استولي دي. نو دا یو ښه د غیرت کار ده که نن پر بغلان د بل ورځ زموږ پر زابل کېږي، که نن پر زابل وشي بل ورځ پر کندهار و هرات کېږي. نو افغانان باید چې هغه مستعد خلک دي، هغه کوم په وسې پردي، هغه باید په خارج کې دي. دا خو الحمدلله ښه غټ استعداد والا خلک شته، نو موږ له هغو څخه خواهش کوو چې د خپلو وروڼو دپاره یو پانګه خاص کړي او له دوی سره کومک وکړي.
مننه.
به د خارجي
مننه کو تو خیر صاحب. ورسته به انصاری صاحب سره چې په دې برخو کې هغه فعال دی، د فعالانو سره تماس لري، هغه نو ورو چې دغه مرستې چې خلک کوي څنګه منظمې کېدلې شي او څنګه په خطوګه په دغه سیاجلو شرایطو کې رسیدلې شي. زه به بیرته خپل ملمنو ته راوګرځم. لا اوریدونکو نه مننه کوم، هغه چې ټلیفونونه کوي او ټلیفونونه یې نشو اخیستلی، د هغوی نه به معذرت غواړو. ښاغلی احمدی، تاسو دغه د بغلان د خلکو مسایل هم واوریدل، د موږ د ځینو اوریدونکو چې په ژوندۍ بڼه تماس نیولی او د دوی څرګندونې هم تاسو واورېدي، په مجموع کې که په دې تبصره لري، او زما پوښتنه له تاسو نه دا ده چې په دغسې شرایطو کې چې ناورین رامنځته شوی، البته وروسته به یې په لارو چارو وغږیږو چې څنګه مخه نیول کېدای شي په اوږدمهاله، په لنډمهاله توګه له دا ډول خلکو سره څنګه پر وخت او خیم رستی کیدلی شي؟ احمدی صاحب، غالبا چې مونږ یې وستون زلرو دي، تاسو خای چې دا ګوشی سره صحیح وصل نه یې، بیرته ترغې چې احمدی صاحب را سره وصل کیږي، زب امدا خبره له انصاری صاحب نه دا و پختم. انصاری صاحب، تاسو لپاره ما بیل پختنه درلوده، وغه دا چې بیل بیل سازمانونه بنسټونه په دغه شرایطو کې د مرستو رسولو هڅه کوي، عام خلک غواړي کومک وکړي، په ځانګړې توګه عام خلکو ته، هغه د هیواد په داخل کې که بهري یو درس په کاري ځکار سره خو نشي کولی چې له بغلان سره یا له بلې سیلاب ځپلې سیمې سره مستقیم تماس ونیسي. ځینې بنسټونه دي، خیریه بنسټونه دي یا ادارې دي، نړیوالو سازمانونو نه خو خیر هغوی به خپلې بودیجې لري او له خپلو لارو نه به خپلې مرستې او همکاري کوي. څنګه کیدلی شي د یو منظمې توګه باندې واقعا دغه مرستې چې عام ولسونه یې کوي، حکومتونه یې کوي، دغه خلکو ته ورسیږي؟
دغه موضوع ډېره زیاته مهمه ده. افغانستان تاسې وینئ چې نه یوازې خونړی سیلابونو بلکې د جګړو د ماجراتونو او پراخو نورو ستونزو چپو او چپېړو ځپلې او لای ځپی تر اوسه پورې داسې منظم او سیستماتیک میکانیزم نه پخوانیو حکومتونو او نه هم اوسنی حکومت او نړیوال ټولنې رامنځته کړی شو او نه هم په ولس کې داسې قوت پیدا شو چې هغه مرستې چې د اړتیا پر مهال یا د حکومت لخوا باید وشي یا نړیوال ټولنې او د ولس لخوا همغږي رامنځته کړي. موږ وینو په کور دننه هم مختلفې ادارې دي چې ورته کار کوي، په چارو کې دوګانګي یعنی موجوده دي. سری میاشتې په نوم یو مرستندویه اداره موجوده ده چې هغه هم په کور دننه پراخه بودیجه لري، هم نړیوالې مرستې ترلاسه کوي، پراخ جایدادونه او امکانات لري. دغسې د مهاجرینو وزارت داسې د دغسې آفاتو په وړاندې د مبارزې اداره ده، د طبیعي آفاتو په وړاندې چې هغه بیا وزارت ته ارتقا وکړه، اوس هم غالباً وزارت دی. په ورته ډول د ملګرو ملتونو مختلفې ادارې کې هغه یو این سی آر ده، که د ډبلیو ایف پی په نوم اداره ده، که نورې دي د یو این ډی پی او نورې بشري مرستو ادارې، د سره صلیب او سره میاشتې اداره، د سره صلیب او سره میاشتې فدریشن په نوم، او په سلګونو څه چې په زرګونو نورې مرستندوی ادارې، همغږي بالکل نشته. هر یو ځان ته پانګې راټولوي، مرستې راټولوي او په خپله طریقه او شکل مصرفوي. موږ څو وار په پخوانیو حکومتونو او حتی پسته حکومت افشار راوړو چې عرضه باید د تقاضا مطابق وي. دا د بازار او د اقتصاد اصل دی. هر هغه وخت چې یو څوک څه ته اړتیا ولري باید پر وخت همغه اړتیا ور پوره شي او هغه توکي ارزه شي. له بده مرغه داسې نه کیږي. په کار ده چې حکومت، نړیواله ټولنه، ولس او خصوصي سکتور سره دغه یو میکانیزم رامنځته کړي چې موږ رسمن او عملاً دوی دې ته راوبلل، تر څو هغه خپل شته او امکانات چې ټولې د ملت او د ولس په نوم، د ولس د خدمت او ښېګڼې په نوم راټولوي، که هغه حکومت دی په میلیاردونو ټاکسونه او مالی راټولېږي، که نورې مرستې ورته راځي، که نړیواله ټولنه هم دا او که خصوصي سکتور دی، دا باید د ولسونو د خدمت په هغه اساسي اړتیا ولګي. دا مثال مو هم ورکړ چې نه خو ښاغلی شیخ هیبت الله چې پخوا د حکومت په دې ګدۍ د خدمت په نوم نه و ناست، چا د هغه کور ته دومره امکانات لېږل، نه هم د ملګرو ملتونو د ځانګړي مرستندوی ادارې یا یوناما اوسنۍ مشره اغلی اتنبایو چې پخوا ویل کېږي د قرغزستان ولس مشره وه، دې ته چا په ټول عمر د دې د حکومت کې $40 میلیونه ورلېږلي وو، کومه تاریخچه نشته، لکه دا اوس چې هره اونۍ ورته کله $40 میلیونه او کله $80 میلیونه او کله ویل کېږي $100 میلیونه راځي. خدا د افغانستان د خلکو په نوم راځي. په دې موږ نه پوهیږو چې د دې راتګ کې خو سمه ده شفافیت شته، اندازې او ارقام معلوم وي، د حکومت خزانې په حساب ډکېږي، او دا ویل کېږي چې څو برابره د جمهوریت په نسبت لوړ عواید راځي د مالی وزارت ته، ښاروالیو ته او نورو ادارو ته، او دا ویل کېږي چې ډیر شفاف راټولېږي، فساد پکې نشته. دغه سې نړیواله ټولنه دغه سې موسساتو ته هم په حسابونه ورکول کېږي، مګر د بیرته لګښت او د بیرته مصرف حسابي یوې ادارې هم ورنه کړ، نه حکومتي ادارو او چارواکو، نه نړیوالې ټولنې. او دغه انسجام چې تاسو ویلي دغه هم تر اوسه نشته، د دې تشه موجوده ده. دا اوس تاسو باور کوئ چې د افغانستان ټول خلک بهر دي او که په کور دننه دي، میندې، ماشومان، خویندې او ځوانان ټول په وجد راغلي، دردیدلي. تاسو باور کوئ دوه ورځې کېږي د امریکې نه یوې کورنۍ اړیکه ونیوله چې د یو کوچني زوی کلیزه ده، او د زوی ته داس تلقین ورکړی چې د کلی زبان دی کدل ته مونږ او تاسو میلا جوړ کو یا څو کو په دې امکاناتو پیسو دومره ګټ نه کوي راځه دا به ولي ګو افغانستان ته هلته خلک ځپل شوی یو چاته بو وایو چې یو پس واخلی او هغه په غریب او بیوزلو خلکو ویشي دغه دوه کلن درې کلن ماشوم وې دومره خوشاله شو ویلې چې مورجان هم دا کار وکړي پرون د امریکای نه یو بل راغلی منګل انا د لوی پکتیا د منګلو د مشرانو کورانه نه دغه مشر میرمن ماته زنګ والو چې در سره کار لرم مشوره در سره لرم دغه سیلاب ځپلی موږ ډیر زوري په دې تلویزیونو او رسنوي چې وینو او دا غالبا د امریکا غږ د تلویزیون د اغلی شایسته سعادت ترور ده یا انا دا غالبا خاوند دی او ډګروال صاحب وو د پخوانی پوز د منصبداران او داسې مشر خسري د تغوی سره دا موضوع وا چې کومګ د خپل کورانه او خپل خپلوانو نه چې بهر میست یادل تدی په دې ټولو غږ موغ کړي هغه کو چې د سیلاب زپر سره مرسته وکي مګر په دې خوېګو چې دا څنګه راټولې کو څنګه وې شو نو کدا غسی میکانیزمونه را منست شید په ولسی کچا په ملي او نړیواله کچا موږ فکر کوو چې ډیرو خلکو ته به خمرسته ورسی دا اوس یو کورنۍ چې دا غیزی ندی سیلاب زپلی ندی یا ماجرین نو د ماجرینو کمپونه تتلی د سیلاب نه ماجر شوی یا بی ځای شوی ندی مګر هغه کمپونه تتلی دی یو نه 15 لس واره مرسته اخلي او هغه خلک چې سیلابونه زپلی یا خلک چې واقعي بی ځای شوی دی هغه ګیله کوي چې موږ ته یو واره هم مرسته نه درارسته درې او تاسو پختنه نه درکړي
مننه
دی چې دا مام خبرونه واوري دغه لاندې موضوع به شریک کم د ماجرونو یا کم وزارت یو مسول ویل چې دیو شهید په سر 3000 افغاني مرسته کوي یعنی که په یو کورنۍ کې یو شهید شوی ویل چې 3000 که 2200 او که 3300 او که زیات وي دغه سي مګر دا چې دغه پیسې بیرته په څه لګيږي آیا دوی ته د یو ښه کاروبار آیا د دوی د کور جوړونې آیا د دوی د ژوند راتلونکي تمویل او نظم او ډیسپلین دپاره دی وي ښې پروژې او ښه پروګرام او اقتصادي تحرک دپاره دا کاریدلی شي او کنا د بخور نمیر یو ځلې وخري او نور خلاص شي
مننه
او بیا پته مونږ وایو چې دوی ته د کاروبار د زمینې مساید اول دوی ته ژوند خو تجارتی اقتصادي صنعتي او نور پرمختګونو په برخه کې د کرنې او مالداري په برخه کې په کوچنی او لوی پروګرامو کار وشي تر څو دوی د ژوند په بدلون کې او د پراختیا او پرمختیا سبب شي
مننه کوو زه به ورشم ممتاز احمدی صاحب ته دا ستونزه چې له اپات زپلو سره یا له نورین زپلو سره مرسته په خام ستونزمنه و وسم ده مګ په ورستوي کې په دغه پراخو زلزلو کې ولیدل د لزګونو ورځو او څو میاشتو په تیریدو ورستم د هرات زلزله زپلی و کدي خو زلزله زپلی و هغه به سرپناه ژوند کاوه یعنی ستونزې وي تر ډیره پورې په داسې حال کې چې لبیلا بیلو اړخون نه د مرستو خبرم کیدله تاسو ممراته پام دی اړه باندې نظر وای خغلی احمدی ل اپات زپلو سره څنګه منظمی په وخت او هغه بیرنې مرستې کیدلې شي چې لکه تر لګه دغه څو اساسي اړتیاوي چې کور دې هغه د اغوستلو او جامو او کمپلو مرسته دا و همدارنګه د روغتیا په برخه کې مرسته دا ور سره وشي او په دې برخه کې تشې څه دي
انصر با صدیق منصور انصاری په دې برخه کې ډیر زیات تفصيلي خبرې وکړلې او د خبرو واخیا چې زه ټول زکات تاییدوم چې د ګولسي کچا د غراز په دولتي کچا او د غراز د غسی بازی اداره کم چې په هغه کې د سرسلی بیداره او د غسلوري اداره د هغه رول وسنجولو او زه د انصاری صاحب سره په یو خبره موافق مغدا چې یو واحد منسجم ادرس ته ضرورت دی د زغپل په بهر نه ملک نه بهر ژوند کوم دا کوم خبر چې انصاری صاحب وکړه چې دغه ملکونو کې خلک غواړي چې په شکل د اشکالو د خلکو سره کومک وکړي خودل تا دو مسائل دو مشکلات دی چی آغا زه دا دی خپل دی افغان پا صورت پا صفت چی دو تا خارج که اوسیگم یا درس دی نور افغانان دغه فکر دی یو مسئله دی اعتماد ده دل تا یو مشکل ایجاد شوه دی چی مختلف زه دا سنوه ما چی طولو ادارو که بدا مسئله یو نو دی اعتمادی را منست شوه دی چی واخیان که زه دغه کما طولو نوی اداره بیچی دغه سد دغه سره دغه پیسې البته دغه سیلاب ځپلو په خاطر ولېږل شي چې آیا دا په ځای مصرفېږي که نه مصرفېږي. نو بیا هم زه د انصاري سبا خبره تاییدوم چې مسله دغه په استراروړونتیا یا مسله د حساب دهي تر اوسه پورې یو څه اندازه دومره په اصطلاح یو غټه ستونزه ده. نو دغه وجه ده چې اکثره خلک په دې نه پوهېږي چې یو واحد منظم او یا په اصطلاح یو میکانیزم موجود ولري چې د هغې لاندې چې هلته حساب دهي وي اکاونټیبلټي وي او د هغې په اساس خلک وکولی شي چې خپلو وطنوالو سره همکاري وکړي. او پاتې شوه دغه د نړیوالو ادارو لکه چې فرضاً یونیسف شو، ډبلیو پی شو، له دغه راز یون ډی پی شو، او ریډ کراس شو، یا سرسلیب اداره شو. نو دوی مسله په دې کې ده چې دوی هم دوی داسې البته دوی باید د دولت خوانې یو منظم چوکاټ وجود ولري چې دوی خپلې هغه مرستې په هماغه شکل مخته بوزي. د انصاري خبره په تایید بیا هم هر څوک په خپله لار روان دي او داسې منظم منسجم پلان وجود نه لري. او بله خبره دا ده چې ما مخکې په خبرو په اول کې همدا وویل چې مونږ هغه ستونزه هم چې تر ګریوانه را ورسېږي کنه بعد بیا موږ متوجه کېږو. دغه ستونزې البته دا مشکلات به په دغه کچه نه وه، البته لږ څه موږ مخکې د دې نه یو څه هماهنګي کړې وه، یو معلومات هم سره شریک کړي وه د مختلفو ادارو. نو دا ستونزه دا ګریویټي هم باید دومره نه
مننه احمدی صاحب له تاسو ته زه وروسته بیا راګرځم او له تاسو نه به پوښتم چې اوږدمهاله څه کېدلی شي. دا خو د تاسو له اولو خبرو نه معلومه شوه، دلته د اورېدونکو له خبرو نه معلومه شوه، او همدارنګه د ښاغلي انصاري صاحب له خبرو نه معلومه شوه چې موږ په افغانستان کې د اقلیمي بدلون له سختو اغیزو سره مخ یو، که د وچکالۍ په بڼه راځي، که د سیلونو په بڼه راځي، که په نورو بڼو راځي، د اغیزې شته او شاید له پخوانه ډېرې مختلفې څه کېدلی شي. په دې به غږیږو په آخر کې. زه راځم له انصاري صاحب نه پوښتم چې دغلته مخکې تاسو ښاغلی انصاري ما ته وویل چې یو کانفرانس وشو چې واقعا د وسنی واکمنو په واکمنۍ کې دا ډول یو کانفرانس چې هغه د اقلیم د بدلون په اړه غږیږي د پام وړ و. نړیوال ټولنې سره د حکومت اړیکی، د طالبانو د حکومت اړیکی څومره تاسو د نړیوال همکارۍ باندې په دې برخه کې ټینګار وکړه، د تاسو فکر باندې دا څومره په دې برخه کې چې د اقلیمی بدلونونو له اغیزو سره نړیوال ټولنه مرسته وکړي څومره په دې برخه کې یو خنډ دی؟ ځکه چې حکومت اوسنۍ په مجموعي توګه په رسمیت نه دی پیژندل شوی، نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره شرایط لري او تر اوسه پورې هغه شرایط ظاهر نه دي پوره شوي، او په دې کې ډېر داسې سکتورونه چې هغه اجتماعي دي، ټولنیز دي، متاثره دي. لنډ ځواب کرا کې مهرباني وکړئ.
بله، فکر کوم چې دغه یو لوی او پراخه ستونزه ده او دا حل غواړي. هم د حکومت چارواکو ته پکار ده چې په دې لړ کې هغه پراته خډونه چې د افغانستان عظیم او تاریخي ملت او دغه هیواد د خلو نړیوالو او بشري ورونو او بشري ورورګلوي نه غوڅ کړي او جلا کړي دا خندونه پورته کړي. او هم نه وزدا چې دغه ورورګلوي او راشدار شده، بلکې د نړۍ د پرمختیایي بهیر نه هم د راجل اولی سبب ګرځېدلی، کاغه د مرستو په برخه ده کې، دا کاغه د اقلیمي بدلون په څیر دی نړیوالې فاجعه پر لور د تګ موضوع ده چې دغه موضوع د ټولو شریکه مسله ده. او دا سخکاری چې دغه نړیوال کله د اور د بټی پر لور په حرکت کې ده، او هر برخه د سوځیدا او د اور سره مخکې دې شي موږ او تاسو په تیرو کې ولیدل چې په نورستان کې پراخو شنو ځنګلونو اور واخیست او په ونیو دغه ځنګلونه سوځید دغه سی په کونړ کې دغه سی په لویا پکتیا کې او بیا لار په ډیر اسماعیل خان او دې سیمو کې ځنګلونو اور اخیسته او ور په ورته ډول د سیلابونو مسله او نور دا د یو هیواد او یو ملت د وسه او توان خبره نه ده بلکې نړیوالو ډیپلوماټیکو اړیکو ته اړتیا ده نړیوالې ټولنې ته هم پکار دي چې د نړیوالو بشر دوستی اصول او اخلاقیات په بنا د افغانستان له ملت سره چې دوی کومه جفا پیل کړي هغه ته د پای ټکی کیک دی دغه حکومت خو چې راغله د دوی په مشورو د دوی د پریکړو په اساس ویل کیږي چې د دوی د تړون په اساس د افغانستان په خلکو حاکم شوی په دوه کې تړون د امریکای متحده ایالاتو او د ملګرو ملتونو په حضور کې هغه یې کړی د طالبانو د ستو چارواکو سره کاغال ته ملا برادر او که خلیل زاد او دواړه د میستر شاه ناستو نو دا که اوس خګړی هم نتیجه او ثمره د دوی په نوم رقم وای او که بدی غنی هم مسولین هم د نړیوال دی هم د امریکای متحده ایالات دی هم د ملګرو ملتونو اداره ده چې موږ به خبرې دول دی زینه به د یوناما مسولین او کډی بار کړی وي او هلته بور سره ناستو د یونیسف مسولین او کډی بار کړی وي په جمعو جمعو به له دوی سره په دوحه او قطر کې مجلسونه درلودل دغه سي د دبليو اف پی دغه سي د نورو ملګرو ملتونو د ادارو تاسې د ناروی هیواد چارواکو ډیپلوماټانو د سویډن د جرمنی او نورو له دې ټولو حالاتو مونږ خبرې دو نو اوس د افغانستان د ملت په وړاندې دغه نړیوال دغه هیوادونه پراخ مسولیتونه او مکلفیتونه لري چې افغانستان شتمنۍ کنګل کړي افغانستان
په خلکو
راستي باندې کړي دا باید بیرته جاری شي او دغه لوی ملت په مصیبت کې پرې خول شوی ملت د مصیبتونو او تکالیفو سره مخ ملت باید نور په سپیرو نه وهل شي او نور له سودو سره مخ نشي.
مننه کوم. سلامت اوسئ انصاری صاحب زبراشم ممتاز احمدی صاحب ته. ممتاز احمد احمدی د چاپیریال ساتنې بیا هم یادونه کوم او بخې دی وبو او اقلیمی بدلونونو د چارو متخصص ته تاسو د خبرونه په فایل کې دا خبره وکړه چې کاش کې دا سنوي شوای چې هغه وبچي نور خلکو ته په ګټه تمامېږي د افغانستان خلک ورسره دغه سي نورینون نتیر شي. زه غواړم چې خبرونه د تاسو په سپارښتنو باندې پاتې ورسوم. څه سپارښتنې لري په وګد محل کې چې حکومتي چارواکي واکمن چارڅو کې ولسونه او نړیواله ټولنه کولای شي په مشترکه باندې او په افغانستان کې د اقليمي بدلون د غناوړه اغیزې چې وسه تجربه کوي او یا راتلون کې دي دا کمی کې او لکتر لگا دغه سپراخ نه ورونه چې لکه په بغلان کې چې دوه ورځې درې ورځې مخکې مون شاهدان وو دا سي کرامن سکیګم چمتواله ورته زیاتی یا ګر سر رامن ستنه شي مرګ جوړ لای کمی ورانه کمی څه سپارښتنه کوي مهرباني.
ان سبزه د جمهوریت په اخیرو کلونو کې د افغانستان د محیط زیست لري سره په مختلفو ظرفیتونو کې د بانک جهانی په چوکاټ کې د اتحادیه اروپا په چوکاټ کې د مرابطو په چوکاټ کې د افغانستان د محیط زیست پالیسی د غرض د افغانستان لپاره د تغییر د اقلیم ستراتیژي د غرض د افغانستان لپاره د ورته کلیمټ چینج ټکنالوژي نید اسسمنت شي کومه ټکنالوژي نه باید استفاده وشي د افغانستان د اقلیم د تغییر په چارو کې د غرض د افغانستان لپاره د لکه مخکې چې ما یاد کړه د سول د رینیوبل انرژي دغه د په پالیسیانو باندې ما کار کړو. اصل کې د تاسو کومه پوښتنه چې انصاري صاحب نو وکړه چې څه شی تغییر شو څه دغه کومه فاصله چې ایجاد شوې ده څه مشکلات ده خو انسب د 2021 نه تر 2010 پورې دا ټول موږ چې کوم دغه سپارښتنې او راپورونه لغښته لري البته د افغانستان د محیط زیست په اداره کې شته او دوی ورته لاسرسی لري. په هغې کې مونږ ویلو چې د دغه د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم د اډپټیشن د دغه کوم توافقات باید د حالات د محیط زیست سره وشي او میټیګیشن او چې کوم کموالی باید دغه د ګلخانه یي ګازونو کې راشي. د دې لپاره 6.6 میلیارده ډالر ته ضرورت و چې د هغې څخه جی سی ایف هغه کومه اداره چې ده د ګرین کلایمیټ فنډ په نامه د شین اقلیم بودیجې پیس هغه ادارې 2.3 میلیونه منظور کړل او البته هغه پیسې تقریبا دوی دغه کړې ادارې دغه شو پروسس شولې. خو بیا دا پیسې چې د جمهوریت د سقوط سره دا پیسې هغوی بیرته ستنې کړلې او دغه راز دوی د محیط د کلایمیټ چینج په برخه کې دوی چې په کوپ کې دوی کانفرنس آف پارټیز دوی یار کالوي چې تیر کال په دوبۍ کې افغانستان په کې برخه دوی نو غوښته دغه موضوع دی او چې البته په هغه کې یو سلو ونه وي ممالک برخه اخلي او په هغه کې افغانستان دپاره تر 2010 پورې تقریبا د کلایمیټ چینج کې 340 میلیونه ډالر پیسې دوی منظور کړې وي چې هغه پیسې هم دوی اوس کنګل کړې دي. نو دوی
ښاغلی احمدي دوه دقیقې یا یو نیمه دقیقه وخت را سره پاتې دي که خبرې
وکړو. خبر دا ده چې دغه موضوع دی د کلایمیټ چینج یا د تغیر د اقلیم چې دا لکه د کورونا او تروریزم غوندې دا سرحد نه لري. دا که چیرته نن په موږ د سبا په همسایه ملک په منطقه کې په بل شا باندې ده دغه موضوع باید اول سیاسي نه شي. ملل متحد دی که اتحادی اروپا ده که هر ممالک زما سپارښتنه به دا وي چې البته دغه اصلا دغه د تغیر د اقلیم موضوع ته سیاسي رنګ ورنکړي که دوی د موجوده نظام یا د طالبانو د نظام سره څه ستونزې لري نو دې سرحده پورې باید ونه بوزي ځکه چې د دې به بیا وروسته چې کله دغه ستونزې داسې یو سرحد ته ورسیږي بیا به هغې د حل لارې وجود نه لري. او بله موضوع دا ده چې زما د امارت اسلامي نه دغه خواهش دی دغه اړونده بخش دی یو متخصص په صفت چې دوی کوشش وکړي چې دغه موضوع دوی دغه کوم ادارې چې دغه کوم برنامې چې جوړ شوې وي کوم راپورونه چې وجود لري په دې کې ډېر زیات کار شوی دی. انتهایي په دې جمهوریت درې 45 کالو کې البته ډېر زیات راپورونه شته ډېر زیات کار شوی دی. هغې نه باید استفاده وشي او بیرته هغه کوم سپارښتنې چې په هغه راپورونو کې دي هغه اسنادو کې دي په هغه ډاکومنټس کې دي هغه باید د دغه مربوطه کمې د ادارو سره بیرته د خپل ارتباطات بیرته منسجم کړي او یو منظم پلان باید دوی په ملي کچه او دغه راس د منطقې په کچه او د ملي کچه د خلکو سره په یو منظم شکل باید مخې ته لاړ شي ځکه که چیرته مونږ دغسې په دغه سردرګم حالت کې اوسو نو تاسو باور وکړئ چې
مننه کوم. متاسفانه چې د ما وخت را خلاص شو احمدي صاحب. دا بحث ډیر جالب دی. پراتونکو کې به بیا هم دوام ورکوو.
راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار خسته یو دی جوان لکه دکلی د چنار اخست یور دی راشد رحمت باران راشد رحمت باران شار اخست یور دی جوالا کده کلی د چنار اخست یور د چنار اخست دیور دی چنار.